په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراري. بلخوا افغان حکومت ویلي پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا فشار کولای شي په افغانستان کې د سولې سبب شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته. رضوان مراد دروري.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپل شوی او په تورابور کې پر دې ډلې هوایي بریدونه دوام لري. راپورونه وایي طالبانو په سرپل کې د یو زندانی سرتیری دوه خپلوان په ډز وشلې دي. او د پاکستان صدر اعظم نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د سپینولو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بور سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی او اوس امنیتي ځواکونه پچیرو اګام ته په رسیدو دي. د نوموړي په خبره د چپرهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وچر شوي دي.
ولسوالی چپرهار تصفیه شده، به داعش تلفات زیاد وارد شده و امروز قطعات ما طرف اگام پچیر حرکت کردن. در اگام پچیر تحرکات دشمن نیست، در قسمت توره بوره اونا تحرکات دارن. توره بوره دین روزم ما عملیات داشتیم، عملیات هوایی، امروزم عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانو ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیر تنګي سیمه کې د افغان او داعش ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د تیرو څلیرو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په مارجه کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د نوموړي خبره تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هم په مارجه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د مارجې د عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. مارجه د هلمند ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې څو ځله د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهده وه. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زندانی سرتیری دوه خپلوان په ډز وژلې دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي وژل شوي کسان د خپل بندي لیدو ته ورغلي وو او کله چې ستنېدل د طالبانو لخوا وشتل شول. د سرپل د والي وایي ذبیح الله امانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی ویل طالبانو سره د ملي اردو د یو زندانی سرتیری د خاله میړه او پلار د کوهستانات ولسوالۍ په درې الف سیمه کې په ډزو وشل شوي دي. د ښاغلي اماني په وینا د ملي اردو دا سرتیری له دوه کالو راهیسې هغه مهال چې د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه له دې ډلې سره زنداني دی. د سرپل د والي ویان وایي دا مهال دغلته د ملي اردو درې عسکر له طالبانو سره بند دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کیږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نواز شریف خبریالانو ته څه ونه ویل او دا هم معلومه نه ده چې له هغه څخه به د تحقیقاتو لړۍ څو ساعته دوام وکړي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پوښتنو سره مخ کیږي. له شریف څخه په تحقیق کوونکي پلاوي کې چې د پاکستان سترې محکمې ټاکلی دی، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI او پوځي استخباراتو غړي هم شامل دي. نواز شریف چې پر ځان او کورنیو د پیسو وینځلو تورونه رد کړي دي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. دغه قضیې هیئت تر دې مخکې د شریف له زوی څخه هم تحقیقات کړي دي. د سومالیه چارواکی وی په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت پر یو موټر بم ځانمرګي بریت او وسلوال حمله کې لګ تر لګه ولس کسان وشل شول. د سومالی امنیتي ځواکونه ویلي دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستورانت چې وسلوالو پکې یو شمېر کسان برمته نیولی او کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په دې پیښه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسلوالې ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. الشباب په دې وروستیو میاشتو کې د سومالیې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې زیات شمېر خونړي بریدونه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر مسکو د نورو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. د ښاغلي پوتین په خبره پر روسیې د امریکا او لویدیز د بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي. روسیې ولسمشر دا خبرې نن په خپله کلنۍ تلویزیونی وینا کې وکړې. ولادیمیر پوتین تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس په غوڅ اکثریت پر روسیې د لګول شو بندیزونو د پر ځای پاتې کېدو ملاتړ وکړ. امریکا او لویدیزو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. سنا جرګې بیا غوښتي چې په روسیې نوي بندیزونه دي د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې له امله ولګول شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره وروسته راغې وکړه چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت بیا وایي پر پاکستان نړیوال په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبته نتیجه ورکړي. دا ولسمشر یو ویان نجیب آزاد
پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کیدای شي چې یو مثبته نتیجه ولري.
په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش ډلې پر وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیهوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. د داعش د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي چارو له کارپو باری اری سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټون کې کمیسیون ته حاضر شو او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره له هغې وروسته کړې چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تراوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چاشمې په ورځ د دې کمیټې غړو ته وینا کول وویل موږ اجازه نسو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په یوه داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه طرحه سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې څرګندونې نه دي کړې، خو هغه د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتېرو شمېر هغه ډول چې دوی مناسب بولي وټاکي. د جیم ماتیس په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او نوې ستراتیژۍ په اړه هر ډول پریکړه به له نورو امریکایي ادارو سره په تفاهم او مشورې کېږي. د ویزه د امریکا یو پوځي ژمنه د عمومي قومندان د ستراتیژیکو لارښودونو سره سم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وړاندې سوي بهرنۍ پالیسۍ په پام کې نیولو سره تنظیموم. پینتاګون ته د صلاحیتونو ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه داسې محل سوي چې جیم ماتیس وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې تر اوسه بریالي نه دي. ښاغلی ماتیس ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د په نوې طرحه کې په پراخ ډول پر سیمه ایز اړخ ټینګار شوی دی. دغه نوې تدابیر د روان کال د جولای میاشتې په نیمایي کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کیږي. ځینې راپورونه وایي پینتاګون افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو پوځیانو پر استولو غور کوي. د دې ترڅنګ د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو غور کوي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د 2000 سرتیرو لیږل به د افغانستان وضعیت په اسانۍ سره بدل نه کړي. سټیفن بیتلی د امریکا د جورج واشنگټن یو استاد دی چې د افغانستان چارې څېړي. دی وایي که موږ د یوې داسې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوو چې د افغانستان د ځپل شوي وضعیت د اصلاح په اړه وي او یوې معجزې ته منتظر یو، نو د 3 یا 5 زرو سرتیرو لیږل کوم بدلون نه سي راوستلی. اوس مهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د دوی ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو 15000 ځواکونه حضور لري او اضافي سرتیري به شایي لویدیځو مشاورینو ته اجازه ورکړي چې له افغان پوځي قطعاتو سره لا ډیر کار وکړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه کولای شي مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو یوې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په وړاندې شکایتونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره پر اړیکو د بیا کتنې ویلي. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پر اسلام آباد هر ډول فشارونه د افغانستان په ګټه دي او افغان حکومت باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای د تروریزم نه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل له همدې عمله امریکا چمتواله خوله چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. ښاغلی آزاد اوسنی وضعیت ته پکتو ویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولای شي مثبت او اغیزمنه نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت لا سره ولنه چې په دې باندې خپل قوت باندې نړیوالو ته داخلات ورته چې پاکستان یو هغه وادو څخه چې باید د کار خلاص واخلي. پاکستان هغه وادو څخه چې آلته تر هغه پټن ځایونه لري. په اوسنی وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات او دغه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بلغړی دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړ هیوادونو ته اخطار ورکړ چې له تروریزم څخه ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. ومغوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمی ازادي راډیو ته ویل په دې اړه لا نور اقدامات د افغانستان لا بګیری پورې تړلې دي چې د اسلام آباد د لوبو مخه ونیسي.
اقدامات بعدی مربوط
لابی فعال دی. نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنیو په ټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. له شک پرته فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان، نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې د منځوي پاکستان پر ځای باید له دغه هیواد سره کار وشي تر څو د سولې او امنیت په اړه واضح اقدامات ترسره کړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي افغان ځواکونه د محل د داعش د ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چاپلیار او په چیر اګام ولسوالیو کې په تصفیوي او هوایی عملیاتو بوختي. همدارنګ به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي او پوځي چارو لپاره په باري آر اس سره مرکه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د پلتون کې کمیسون پوښتنو ته حاضر شو. همدارنګ کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. پایل ننګرهار نه کو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د محل د داعش ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ داعش ډلې د پچیرګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمه په خپله ولکه کې راوستې ده. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په تورې بوړه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل سره.
د داعش وسلوالې ډلې لورې د تورې بوړي لنیول کېدو وروسته د پخوا په سیر یو وار بیا د وسلوالو په پټنځایونو د دغه سیمې د بدلېدو ویره. خو دا ځل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې ګواښونه. تورا بوڑا په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیک نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او ان کابل ته ترجیدي امنیتي ګواخ پیښېدلی شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تر نخت وروسته د تورې بوړي سیمه نیولې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت یې دومره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دښمن که په تورا بوڑا یا بل هر ځای کې وي و به ځپل شي.
تورا بوڑا د افغانستان خاوره ده، د افغانستان یو ځای ده. لکه چې په چین کې د دوی ټول مرکزونه لمنځه لاړه، په تورا بوڑا کې هم لمنځه ځي. تورا بوڑا معنا دا نه ده چې هغه د ځمکې لاندې ده یا په هوا کې کوم ځای ده. زمونږ قطعات، زمونږ قوتونه د اوس هم موږ هوایي ضربې هلته واردې کړې، هوایي قطعات هلته زمونږ عملیات ترسره کړه. موږ کولی شو تورا بوڑا کې د دوی مرکز لمنځه ویسو. په هیڅ صورت باندې اجازه نه
ورکو چې دوی مرکز وو. دفاع وزارت وایي چې افغان وسلوالو ځواکونو د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې پرمختګونه ځپلي او لسګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تورا بوڑا د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ پورې اړوند د سپین غر په لمن کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنگر په توګه کار اخیستلی شي. له دغه سیمې د روسانو د یرغل په کلونو کې مجاهدینو د روسانو خلاف د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې راوروسته دا سیمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن استوګنځای هم پاتې شوی چې اوس هم دولتي ولکه پرې ډیره نه و او د راپورونو پر بنسټ وسلوال طالبان په واکمن ول. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو ویلي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د جنگیالیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د تیر شنبه په ورځ په دغه جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي عبدالظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړي د نیولو خبرداري هم ورکړی وو. په ورته وخت کې په سیمه کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د دغه سیمې پر احمد ټینګار کوي وای دولت باید په دغه سیمه کې داعش ډلې ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړي نیونه ټول ننګرهار او حتی یو شمیر گاونډي ولایتونو ته هم جدي امنیتي ګواخ پیښولې شي.
دغه مرکزونه هم په ستراتیژیک لحاظ باندې دوست لپاره هم او دښمن لپاره هم یو خاص نظامي اهمیت څخه برخوردار دغه ده. نو اوس چې داعش د دغه موقعیت څښتن شوی دی، دا په حقیقت کې د ننګرهار د نیولو لپاره یو مستقیمه کلي ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې لسګونو داعش وسلوالو ته مرجوب لواوخته. له دې وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ډلې پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او د داعش ډلې د ځپلو خبرې ورکړ. خو د چارو کارپو محمد انور سلطانی دغه ټولو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې که د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات ونه شي نو د لا پیاوړي کېدو ویره موجوده ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د پرمختګ مخنیول او همدارنګي په تور بوړ کې هم د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو بریدونه کړی دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر هغه چې د نړۍ ستر قدرتونه په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت نومي ډلې د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اقدامات ونه کړي، د داعش سپل په افغانستان کې اسانه نه دي. دوی وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پرمختګ د اندېښنې وړ دی. وایي دا تورې بوړي په نیولو سره دوی ننګرهار او ورسیرمه ولایتونو ته جدي ګواښونه متوجه کولای شي. محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کار په باري اړ سره مرکه کړې او په سر کې د تورې بوړي د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
واقعاً تور بوره په هیواد کې او خاصتاً په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلاً اسامه دا ځای اشغال کړی و او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوي دي او مهم پټنځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی دلی لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړه.
آره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوه ډېره ستراتیژیکه سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې دغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغه سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
هرڅه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره د سې انتظارات وو چې داعش ډله به کمزوري شي، خو د وخت په تیریدو دغه ډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت تر لاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، ارسه بلته ویل شول چې تر نوی زیات دایشان وو وژل شول، د غوی مرکزونه یو شمیر مهم مرکزونه لمنځه لاړل. په خپل د افغانستان دفاع وزارت دا خبره وکړه.
وو زه به په دې حق نور توضیح نه درکوم، فقط دا به وایم چې کاغه بم موثریت تر لو دی اوس به دایش نور پراختیا نه وای کړی او تر توري توري بوري پر به نه وای رسېدلی.
او ارسه دغه دی حکومت د عملیاتو پر بته وبخښ ساس خبرې قطع کوم، حکومت د بم له استعمال مخکې هم او د غینه وروس هم په کراتو د موضوع ذکر کړی چې د داعش د زپول لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات وکړل. ولی د حکومت عملیاتو څه فکر کوي په هغه شکل چې لازم او نتیجې نه دا ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وړه پروژه نه ده او داسې باید نسې قیاس چې په خپل سر ډله ده او د امنیت خرابۍ لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یوه نړیواله پروژه ده او ډېر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ وایا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیابه شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلی شي چې امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری عریض د پوځي چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د وسلواله ډلې په وړاندې په روانو عملیاتو خپل نظر څرګنداوه او همدارنګي په افغانستان کې د دې ډلې د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرت مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون ته حاضر شو. دا نواز شریف پر کورنۍ د اداري فساد د تورونو په قضيه کې د یاد کمیسون لخوا ځینې تورونه دي او ادیبه په دې قضيه کې ځوابونه وایي. نواز شریف هله څرګنده کړې چې له دې قضيه څخه به د اداري فساد په وړاندې پلټونکو کمیسون او سترې محکمې لخوا برات ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د فدرال عدلی اکاډمۍ مخې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبریالانو ته په وینا کې وویل چې خپل نظر یې د اداري فساد په وړاندې پلټونکو کمیسیون سره شریک کړ. پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا سول چې له پاکستانه په بهر کې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. نواز شریف په خپل وینا کې ویل زما د شتمنیو ټول اسناد دغه کمیسیون ته وړاندې سول، که څه هم دا اسناد مخکې سترې محکمې ته ورکړل سوي وو. د راپور له مخې نواز شریف وویل چې ده د خپلې هرې پیسې حساب ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې دا شتمنۍ د ده د کورنۍ شخصي دي او د عامو خلکو له پیسو سره هیڅ تړاو نه لري. نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د کمیسیون مخې ته په وینا کې ویل
مشرف کی آمریت نے بھی کیا
د مشرف دیکتاتوري هم لمش څخه بشپړه پلټنی وکړي، خو که یو څه مندلی وای پر موږ به د برمتنیونو جالي قضیه نه سپټولي.
هاي جیکینګ کیک جھوټه کیس کا سہارا نه لینا پړتا.
اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یو ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټونو غوښتنه کړې وه او له صدر اعظم یې غوښتي وو چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا نندری هغه مهال پیل سوی چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یوې حقوقي شرکت 1.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستې مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد سوي وو. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنې کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ورباندې په بهر کې د دغو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې ده او کورنۍ ته به یې د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون او سترې محکمې لخوا په دغه قضیه کې براءت ورکړل سي.
دوستانو په خبرونه کې مو د ناکراریو او د ژوند د انساني ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ریپورتونه او خبرونه واوریدل. اوس به راشو یو ښه خبر ته، هغه د ناروغیو د درملنې په برخه کې دی. څېړونکي ګمان کوي چې په راتلونکو یوې بینیمې لسیزه کې به د سرطان د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر کم شي. نور به له عصمت ساروان نه واورو.
څېړونکي اټکل کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د سرطان په ناروغیو د انسانانو مړینې په سلو کې 15 لږې شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د سرطاني ناروغیو مخکښو څېړونکو د دې ناروغۍ په نړیوال کانفرنس کې وویل دې ته په پام چې اوس د نړۍ په هیوادونو کې د سرطان ناروغي ژر تشخیص کیږي او تر پخوا ناروغان زیات وخت ژوندي پاتې کیږي. تر 2020 میلادي کال پورې به په بریتانیا او امریکا کې له هرو څلورو په سرطان اخته کسانو څخه درې وژغورل شي. د دوی په وینا اوس هم په دغو هیوادونو کې د سرطان په ناروغیو هغه اخته شوي کسان ژوند دي چې لس یا شل کاله پخوا پرې مبتلا شوي ول. څېړونکي وایي چې د سرطان ناروغي په لومړیو کې په ګرانه تشخیص کیږي، خو که ژر وپیژندل شي تداوي کېدای شي. د دې لپاره چې په پرمختللو هیوادونو کې د تشخیص وسایل ډیر دي، اوس هم اکثره ناروغان په وخت تداوي کیږي.
دوستانو وس به هم استاسو څو پیغامونه راوخلو.
استاسو لا پیغامونو
حالو شکلا وطن دوست خبرې کوم. اجرایا رایو چې کنيش مې نکړی او صدر ول مشر پوری او په څو لاند وخت به افغانستان ټول د برخه سره وصل کما. څو کال د دې دواړو تراس ول لاند وخت په اړه دې کوم ولا څه ته کوم چې برخه را او چې کوم د غدي. السلام علیکم.
سلام علیکم ستوام د دوګر ولاتنا دمګه وروره دا مشکل دی. دا موږ کوي دا بارق نهسته وروره چې دا ګروپونه نهسته وروره موږ له حکومت نه دا خواهش ده چې دا موږ ته بارق راوړي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پرې ورځم. څرنګه چې د هلمند برېښنا تر ډېره ده ښه ده، خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې تړلي وه دا 5-5 سوه 4 برکې دور کړي وې چې تړلې وه. وروره 2 سوه کور ته یې ورسوله خبره. وز مو ترانسه سوي دي د درې میش کی مور بیا بار کیو برښنا رايسته چې مور مراجعه وکړو هغه ویلا کرپي مصرف راغلي دي نو مور په دې فرض روزه کې ال فچ مو ترانس نه لرو برک نه لرو
مرحبا زه بریالی خبر لرم د ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برښنا په لاس پکار شي آیا دا حکومت دا نشي کړی چې د دې برښنا څارنه وکړي سب خلابې ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساعتو نه ډېره نه وي په پروژه کې چې دا برښنا ډېره وي او په پروژه کې دا برښنا نه وي نو آیا دا خرڅوي او که دا سوده کوي
روژه او په روژه کې د برېښنا کمی په دې اړه مستاسو څو پیغامونه او شکایتونه واوریدل. هله دا چې مسول چارواکي واوري او تاسو د ستونزې هواري کړی. توسن وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. رسوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وی د ننګرهار په تور بورسیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. افغان چارواکي وی د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې د تیرو څلیرو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوي وسلوال مخالفان وشل شوي دي. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډزو وشل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر ځان او د پکورنۍ د پیسو د وینځلو او له هواده بهر د کمپنیو د لرلو تورونه رد کړل او وایي چې دا قضیه د دې د کورنۍ د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده. د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت په موټر بم ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مسکو د نویو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی پوتین په خبره روسیا پر روسیې د امریکا او لویدیز بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو ازادي راډیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت ورتلای شئ او هلته تاسو کولای شئ چې پر دې خبرونو سربیره زموږ ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړې دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ درېمه یا ورځنۍ سری د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ د اړیکو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورځنۍ لوبو د دغه لړۍ یو سیالي د افغانستان او بل د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. هغه وایي چې درېمه سیالي چې د باران له امله مساوي پای ته ورسېده په ترڅ کې د 50 اوریزو سیالیو دغه لړۍ هم برابر شوه او د کرکټ نړیوال اصول له مخې د بریا جام هم افغانستان ته ورکول شو. وړاندې د دوړ لوب ترمنځ د شل اوریزو سیالۍ لړۍ 3-0 په وړاندې د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د ختیځ ولایتونو د فوټبال د غوړ لیگ مقدماتي سیالۍ د زونونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف خارګر ازادي راډیو ویل چې دغه سیالۍ د ننګرهار، کندهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د سپین غر بازانو د فوټبال ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر انتخاب وروسته به په کابل کې د افغانستان د اتو زونونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د پهنتون ترمنځ د محصولونو د تکواندو سیالي ترسره شي. د افغانستان د پهنتونو د فدراسیون فنی مرستیال ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ویل چې د دغو سیالیو هدف د نړۍ د محصولونو ترمنځ د هغو نړیوالو سیالیو لپاره لوبغاړي انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د ښاغلي شهزاد په خبره د نړۍ د محصولونو ترمنځ هر دوه کال وروسته سیالي ترسره کیږي چې تیر کال په چین او سږ کال په تایوان کې واد ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس مخکې له دینه چې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام او کور کلی واوري د خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. د امریکا په متحده ایالاتو کې ځنګړي سیړون کې رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې سیړنې کوي. سیړنې به پر دې کې چې آیا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکلو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او بیا د دې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیولې په دې اړه د ممکنو څیړنو خبر واشنگتن پوسټ رسمانې د داسې سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی خپور کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې.
د دې څیړنه چې ولسمشر ټرمپ ممکن د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر ته سپارل شوې ده. د عدالت مخنیوي یا د عدالت تامین ته خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د یوې پټې سرچینې په حواله ویلي چې په دې اړه چې آیا ولسمشر ټرمپ د عدالت د تامین مخې ته درېدلی یا یې مخنیوی کړی څیړنه تر هغه وروسته پیل شوه چې د اف بی آی مشر جیمس کومی له دندې برطرفه شو. په دې اړه څیړنه چې روسیه شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حقولو او خپرولو هڅه کړې وه چې پر ټاکنو اغیز وکړي تقریبا یو کال مخکې پیل شوی وي. د واشنگتن پوسټ د پټې سرچینې په حواله په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ شایي د عدالت د تامین مخنیوی کړی وي د څیړنو پیل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څیړنو کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف پی آی مشر جیمس کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه لاروانو څیړنو خوشنو او له دې عملیې دی له دندې ګوښه کړی دی. جیمس کومی وویل غالبا د دې لپاره له دندې ګوښه سو چې د روسیې په اړه د څیړنو لوری یا د دې څیړنو څرنګوالی بدل شي.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians
James Comey وویل پدې کې باید دوه مخه خبره نه وي چې روسانو په 2018 میلادي کال کې زموږ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. هغوی عمدن ماهرانه او له تخنیکی پلوه په ډېر پرمختللي ډول دا کار کړی او د هغه حکومت له مشرتابه رهبری شوی دی. پدې کې باید هیڅ بحثونه شي. دا په ډېر لوړه کچه زموږ د استخباراتي ادارو قضاوت دی او د دې کمیټې له غړو سره هم هغه معلومات شریک شوی دي. دا کوم پټه خبره نه ده چې زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او دا ډیره جدي خبره ده. دا چې د دواړو ګوندونو غړي اندیښمن کړي د خوشحالۍ وړ ده ځکه دا مسأله د یو حزب یا بل حزب په اړه نه ده بلکې دلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو خبره ده.
So refreshing to see a bipartisan focus on that because this is about America.
The Washington Post رسپانې په حواله په دې اړه هم څرګندې کیږي چې ډونالد ترامپ روان کال په فبروري میاشت کې د اف بی آی لبخواني مشر جیمس کومي غوښتنه کړې و چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخواني سلاکار مايكل فلن او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه له تحقیقاتو لاس واخلي. ولسمشر ترامپ وروسته د خپلې دې غوښتنې په اړه د سپینې ماڼۍ له نورو چارواکو سره چې په دې تحقیقاتو کې ونډه درلوده هم خبرې کړې وې. البته د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ادارې د واشنگتن پوسټ رپورټ په بشپړ ډول رد کړی دی. د دې دفتر یو ویان مارک کورال ویلي چې د ولسمشر په اړه د اف بی آی له لوري د معلوماتو افشا کېدل د قهر او خواشینۍ وړ او غیر قانوني ګڼي او نشي توجیه کېدلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا پولیس وایي هغه دوه تنه نیولي چې د دوی په وینا په واشنگتن کې د ترکیې سفارت مخې ته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او مظاهره کوونکو ترمنځ په فزیکی شخړو کې ښکېل دي. جزئیات په دې اړه فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
امریکایي چارواکي وایي د هغو شخړو په تړاو چې تیره میاشت په واشنگتن کې د ترکیې سفارت مخته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ وسوې د واشنگتن ډي سي پولیسو دوه تنه نیولې دي. دا پیښه د مې پر 14 نیټه سوې و چې یو لستانه په خښه ټپیان سول. د واشنگتن د پولیسو مشر هغه پیښه یو وحشیانه برید وباله چې د په خبره پرې وې سولې مظاهره وسو. د پولیسو مشر وایي سنان نارین د ویرجینیا اوسیدونکی او ایوب یلدرم د نیوجرسی ایالت اوسیدونکی دی چې دواړه د بریت او شرارت په تور نیول سوی دي. دوی به اوس محاکمه ته حاضریږي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه تنه د شخړو پر مهال د اعتراض کوونکو په ډله کې وو او ټاکل سوی چې د ترکیې د ولسمشر د سباندې لسو ساتونکو په وړاندې هم چې په دې پیښه کې ښکېل بلل سوی دا واوسي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د ایوب یلدرم مدافع وکیل ډیوډ هولمن ویلي موکلې چې یو سوداګر او د دریو ماشومانو پلار دی او د سیمې لوسیدونکو سره نږدې اړیکې لري د همدې پیښې په تړاو په مرګ غوښتل شوی دی. ایوب یلدرم په نیوجرسی کې په توقیف کې دی. د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو مظاهره کوونکو ترمنځ نشته د امریکا د کانګرس لخوا پکلاکه وغندل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې مسولین به محاکمه کیږي. په واشنگتن کې د ترکیه سفارت د پیښې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې ده چې په ترکیه کې فعالیتونه مناسبه دي. امریکا او ترکیه دواړه پی کی کی د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمه ده د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین ته سر کلی وي ستړي مشي.
ډېره مننه خیر اوسېږئ چې وخت مو راکړ ترڅو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د اسهال د ناروغۍ په اړه که لنډ معلومات راته راکړئ چې دغه څه ډول ناروغي ده.
اسهالات په عام ډول باندې په ډېر ساده شکل باندې ووایو، که چېرته یو ماشوم پر مثال د دوه ځلو نه یا د دوه ځلو نه زیات څه د سراګشت لار سو چې قوام د مخ کې نه نرم تر وي، یا په بل ډول باندې کې یو ځل ماشوم ابګین جواب چای وکړه، د تمغه اسهال ویلې سو. اسهال داسې یو بیماری ده چې دا په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیاتو ماشومانو ځوان چې د ګواکې کې مونږ ګورو، تقریبا د اسهالات لوجه نه یو میلیون زیات ماشومان په کال کې خپل ځوان د لاس ور کوي. هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونو نه کم ده. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د ماشومانو یو ډیره مهمه جدي ستونزه ده. 15 کلونو کم ماشومانو کې د مرګ دوم غټی لاته د سینه بغل نه ورسته چې ماشومان ځوان ګواکې خپل څه د اسهال خطر پسې کې ده. خطر په دې کې ده چې په دې کې ماشوم کله چې جواب چای نرم کیږي، ډیر زیات نمکیات او مایعات څه ځای کوي. کله چې وبو او نمکیات څه ځای کوي، ماشوم دغه د ماشوم د ځوان د تهدید بایس ګرځي او د ماشوم ځوان ګواخلی شي. نو اسهال په مجموع کې داسې بیماری ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې اسهال رامنځته کیږي؟ هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د اسهالاتو څه ده؟ کاغه موږ ته سوچ وکړو، هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري چې موږ په دې باندې غواړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې چې پرز مثال هر ماشوم او موږ ته ټول باید پاکي وبو، باید وسکو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې وبو پاکي نه وي، پر مثال د کینارابونو نه څه استفاده نه کیږي، خلک د باندې څه جواب چای کوي، هغه وبو چیرته هغه راځي دی وبو سره. پر مثال کې دا چې موږ به پاکي ونه ساتو، مسونی ونه ساتو، وبو میکروبي کېدلی شي، منتنه کېدلی شي. پر مثال غذا څه دی چې موږ په ظروفو کې پاکه ونه ساتو، لوڅوي په غیبانې مچان کې نستلی شي، هغه منتنه ولای شي. ماشوم ته غذا ورکې دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابونونه منځي، یا ماشومان خپل خپل غذا خوري لاسونه ونه منځي. دا باعث دی کېږي چې غذا خواړه وبو څه دی هغه منتن سي. کله چې دا موږ تاسو خورو، بل اخره د کولمو د التهاب باعث ګرځي، سیالته مرض پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي او استفراخات سره اکثرا مرګ دی.
ډاکټر صاحب، لریو اطراف سیمو کې چلته ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي. کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي، نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستي ورسره سي دي چې کورنۍ ورسره وکړي؟
ډیر مهمه خبره هم ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سده دی وبو کمواله ده، د نمکیاتو کمواله ده. نو ډیره مهمه تداوی سي ده، ډیره اسانه تداوی سي ده چې هر څوک په کورونو کې کولای شي. باید ته وطنوال توجه وکړي. کله چې اسهالات شروع کیږي، دوی د کور کې کوم شیان موجوده پر مثال د غمایاتو نه دوی استفاده وکړي. کله چې د وریجو سرسر جوړ کی پیغه کې نارمل اندازه مالګه واچوي، کله چې ترکاری شروع وس پیغه کې گازرې، شلغم او پالک او حبوبات ګټ کې نارمل اندازه مالګه پکې واچي، مشوم ته شروع کی. پر مثال نور مستی دی ورته شروع کی، کله شروع کی مشوم ته او مایات خوراک ورته شروع کی. خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده ته شیدای ورسول شي. نو هغه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري، مایاتونه باید استفاده وکړي. بل شی څه دی؟ وارث دی. وارث په نوم باندې پوړی د سیو پاکټ په څلورو ګلاسو بو کې اچول کېږي. ډیر مهم او اساسي دی. ماشومانو د سال په تداوی کې رول لري، چې د اوبو د کمبود نه مخنیوي کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولې د وزارت صحت عامه یې توضیح کوي. د سلامتي په نوم باندې سپږ کې هم وارث دی، هم چې د زنګ ته پکې ستر سوال سره پورې ماشوم ته ورکول کېږي. دغه کارونه باید تر سره شي. چیرته دا وي چې ماشوم د خوراک نه لویدل وي، یا تبه ولري، یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې، په دې صورت کې پورن باید نږدې کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید
واخلي. کچېری د یو ماشوم د سال ناروغي په هغه ابتدایي پوړیو کې وي، کورنۍ ته څه پکار دی؟ په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنه شروع شي؟
کچېر د ماشوم خوراک کول سي ډېر زیات استفراقات نه لري، نو اسهالات کم دري یا څلور ځله داسې دي، نو د دې دمدې وارث نه کچېته د وسره موجود دي، دینه د استفاده وکړي، د مایاتو نه استفاده وکړي، ترڅو پر ماشوم د اخلي تبه نه لري خ کېدل سي. کچېر ته دا وي چې نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډېر وي، یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې، یا تبه کوي، نو دوی باید همدې تداوی ته باید دوام ورکړي. په لاره کې هم باید دوام ورکړي. څومره زوتر په صورت کې سوي، باید دوی سده کلینیک ته مراجعه وکړي.
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي، هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي ل خپل ماشوم سره چې تر هغه پورې د اسهال په ناروغي یا د تورته ناروغي باندې مبتلا نشي؟
شي.
یو شاید ډیر زیات مهم د سیمورګانی باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکه هیڅ شی باید ورنه کی. د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کی تر څو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د سالاتو نسته جلوګیری وسی. بل دی وټامین ا کپسول دی دغه د کلسي واکسینونه کیږي دغه په وخت کې د وټامین ا هم ورته ورکول کیږي دا ډیر مهم دی. دا باید ماشومان ته دوی ورکه یو کپسول ورته ورکول کیږي مخنیوي کوي. نور شاید ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل د تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیا کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي. ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي تر څو چې د نه مخنیوي وقایه وسی. یو بل شی چې دغه یو ډیر عمده وجه چې د یو وایرس د سیغه د سالاتو باعث کې چې د روټا وایرس په نوم باندې یادیږي او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف په همکاري سره به ان شاء الله په 2023 کال کې دا واکسین هم چې د شروع شي دا هم ډیر کومک کوي. هیوادوال باید دغه بدغه وکي باید ترسره کړي. نو دغه ابتدایي شیان د نظافت پر مثال شو دی ورکول دی غذا ورکول دی ماشوم ته دا مخنیوي چې د کولی سی. بل شی چې ما اشاره د زنګ ټیبلیټ وکړه غا زنګ چې کل ورکول کیږي د سالاتو پوخ کې هم سالات زرخه کیه ماینده کې د سالاتو اوقات څه دغه سره کمی کی.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړئ چې یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پورې د خپل مور له شیدو استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي چې ترڅو مقاومت یې لوړ شي. که چیرته یو مور یوازې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو وروسته دوران کې تر دوه کلونو پورې نور خوراک ورته ورنکي، آیا د اسهال درامسته کې دا شونتیا پال کې ډیره وی کڅنګ
تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې کفایت کوي. ډیره کافي غذا ده، هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې. د شپږو میاشتو وروسته بیا د مور شیدې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي، بیا یو کمزوري غذا پاتې کیږي تر څو چې نور شین شروع نسی. نور غذا باید حتما شروع شي تر څو د ماشوم د سوی تغذیه مخنیوي وسی، د وزن کمیدو مخنیوي وسی. کله چې ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته شي دغه ماشومان ډیر زر زر بیا په اسهال اخته کیږي او خپل اسهال هم خپل بایست دي ګرځي چې ماشوم غذا ورته ورنکل سي. د سالات په وخت کې توجه ورته ونسی چې بایست سوی تغذیه سي. نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوی تغذیه سالات ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو بایست ګرځي.
دلته یو بل پوښتنه هم شته، چیرته زینې داسې میندې پیدا کیږي چې د اغي شو ده نه لښپګو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي او دغه وخت کې دوی شو دي ونه لري، که چیرته لنورو غیر طبي شدو استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې دا شونتیا زیاتی کمیږي.
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم چې د خبرې سره زه بالکل موافق نه یم. چې د مور شو دي کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په ګیډه باندې هغه کوي ټول انتظامات خدای پاک دې لپاره کوي چې ماشوم پیدا شي د غل پر شو دي حتمان تنظیم کیږي. لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی، خصوصا هغه مورګان چې اول ماشومي زیاته تجربه نه لري سیغه ته ویل سي خپل ماشوم څنګه ونیسي څومره زر زر ورته شو دي ورکی په څه طریقې سره ورته شو دي ورکی. مور دغه طریقه مراد کې چې ماشوم د شو دي ورکولو طریقه باندې پوه سي زر زر شو دي ورته ورکی هیڅ شو دي نه کمیږي. خوښ ته وطنوالو نه داد چې ډاکټر صاحب دلته اکثر ډیر په اساني سره چې د نور شو دي توصيه کوي دغه کار نه ده. باید جلوګيري وسی او دغه شو دي سره نور مشکلات پیدا کېدل سي د حالات چانس بالکل سره زپ کېږي. ناپاک بوتل هغه پاک نه ساتل کېږي لکه مور خپل شو دي پاک طریقې سره ورکولای سي.
نو ارتیا ده چې تر شپږ میاشتو پورې خپل شو دي ورکړل شي او کچیر ته ورنکړل شي نو د اسهال پیخې زیاتې دي.
بالکل تر شپږ میاشتو پورې باید خپل شو دي ورکړل شي او کچیر ته نور شو دي نور هغه نه استفاده کوي د اسهالاتو چانس بالکل په دې کې اضافه کېږي.
مستاسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سدي تر څو دغه ډول پیخې کم شي.
د ما مشوره کورنۍ ته ده چې د مور شو دي ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اول شپږ میاشتو کې او د نه علاوه چې د لاسونو پاک منځل د غذا او د خوړو پاک ساتل سدي او بل دا چې کله ماشوم په اسهال باندې اخته شي چې ځوان د اوساتل سي ضرورت مایات شروع کول. چې مایات د دوا مهمه برخه سي دغه مایات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي. مهمه دوا سي دغه وارث د زنګ ته یم دغه مایات د کورنۍ سي باید تپل تور کړل سي.
ډیر مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا واستاسي لپاره د دیونې خبرونه تربیه خي چاره.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د
دلیس ورش شوی دا چایل من هر مناست دلیس ورش شوی دا چ بخیم روزم نه ده ماته کړي
د کابل د پروان دو سیمه په خیمو کې مو دی میرمنې خبري ووریدي چې ویلې د خوراک لپاره چنه لري آیا په دې پوهیږئ چې یو شمیر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي دوی هر وخت په تیره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي مسئول کسان د دوی د ستونزو په هکله څه وایي نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی قدر من اوردونکو موږ د کابل په پروانې د سیمه کې د افغانانو خیمو ته ورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوې دي د دوی خیمې د وړي سور لمر ته ولاړې وي او له لاندې خاورو او دوړو دومره پوښلي چې د خیمو رنګ یې پیکه کړی و له لرې نه په خیمو کې د میرمنو او نارینهوو د جنگ شور تر غوږه کېده وړاندې ورغلو بې ځایه شوي کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چا پښې لوڅې وې د چا ټیکری په غاړه کې پروت و چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی و له خپلو خیمو راوتلي و یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې دوی ډیر قهر و څو شیبې تم شو چې جنګ سوړ شي له شخړې وروسته مو وپوښتل چې د جنجال علت څه و ټولو غریبي بېوزلي فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي محمد رحمان چې لای هم غوسه نه وسړه شوې ل خپل ژوند نه وایي
دې بوی ته چا طاقت کیږي په خدای کې دا دې چا خبره شي سړی مجبور نشي کېدا غدا ډوډۍ لا خو دې خوراک سړی وخوري و به چې شاګ دې سړی وچکی مچان خوشحالي تر ته سناب ځای لري تر دې ای مکان لري کوم ځای کې ژوند سره خمی سړی مونږه دې چا خبر نه بدرف لري نه تشناب لري نه لار لري
بلې کېږدې ته مو سردن نه کړ هلته په یو خوا کې انغری جوړ و په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانۍ توره کټوې ښې وه بل پلاو یوې میرمنې کوچني کالي په تن لاس کې سپین سان و په سرو او شنو وندوې ګلان پکې ګنډل دا میرمن سره له دې چې په بد اقتصادي حالت کې اوسېدله خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره وه مرکه موږ سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو
د دې بخار خون بخار نیولې پدې کې څه دی
دې کې شوله پخ کړې ده
شوله پخ کړې ده څنګه د شولې د پخولو واس توان خلری
نه دوونه خو پیدا شي نه د واس یو د شولې پروس کالان جمعې کومه تر سره کړایو
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي
د غلطي وسړي موږ سره روزه کې پروس کالو کده غلط کوم ځای نه راځي اجي میرزا نه میږي ما کومه تر سره کی نور به خچا کومک نظر سره کړنه
پر زموږ کې معمولا خپل د شیخ وحیږي چې تیارې کې په سرخانه کې کېږي
زه خو ته کې کوم ډیر او په ډیر چکم چې وېچ کوم نس مې پیو پړسیږي
ها
او کوم مړی ما او به چې وېچ کوم زیتي نور مې روړی تم ځل نه کېږي ما سي پاتې شي قرار عمل دی
کوم څومره وخت کېږي ترور از دغه په خیمو کې اوسېږي
دا اندغه خیمو کې سکاله دې مونږه
درې کال کېږي نو نارینه ولی کار نه کوي ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې
کار چې نارینه مې واغې نه غلطی نه نام لاس ته یو مې دا غزوې دی واغې دی غزل ته ستن لاس کې د مریض ده هغه و دین دا مالو نن پر دې کار دی کسبان واخستې دي دلته په مزدوري ساتو په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخه واخر څه مونږ ورته راړو دا جنگلي منګلي ورته راټولو ما غ ورته اچو زینال ته چې بیا خرڅ کړه کومه پایده یو کلمن ته راکې کنه نورې پیسې سړی را ناخلي
یعنی نارینم کار نه کوي
نه نارینم کار نه کوي او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کار
نه کوي کیږي دا دینه نه چي دا
هغه می خاوان دی د دوپلار
لاټ دا
لاټ دا خدای نه په ویلې ونه مرمې ولا کوي
وبله یعنی توان دي کار لري کار کوي نه
کار ولی نه شي کړای بلام نه زو حالت یاره تیګ ده ونی کی
ولی نه کی څوي
وای لا سم نه کیږي خو روزین څوک نه ته وړي دا ما شومای نه ډوډۍ نه وړي ته
وړي به دایته جواب ورکړي
دا خو وای ځی لار شي خپلای وره وګټي وي که کته غو کنه ملته چي شو نه خدای له تناستی چکوې ما خو نه څه وکړو یو خوشای به پیدا کیږي نو نور به څوک راوړي نو جنگ خو نه شو کړای چا سره
جترورې په نستې کې خو بیا ښه خوشاله یې
څنګه چلو
خو له دې خنداستا
کو دی وخت کې هغه وکي زړونه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دي نو مې زړه ده دا ستند ما خپلم دغه نن ما سبای مېګا مازګر هغه وکړو نه چې توشي شو کوم فشار مې پورته غته جګیږي
د همدغه لپاره ستاسو تشويش نه کوي
ان توشيش چا وکم نو څنګه چلو
یعنی که تشويش وکي کونه کې همدغه ژوند د باید سره سازش وکي
سازش وکي نو څنګه چلو کې که تشويش وکي اوس خبر لغنه تیر ده او کوي نه کوي تیر ده نو څنګه چلو
دی بی بی ګولې بیا خوان سپین ګری دی، خواري او غریبی نشی کوي، زمن هم بیکاره پکور نست دی. یو مسای داسې ناروغی لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي، خو دوی د بې وزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی. له هغې سره مو هم خبرې کړې، ورته غوږ بشو.
څومره وخت کېږي تاسو دلته په خیمو کې اوسیږئ؟
دمن خو دا اوه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي، خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بیرته راواوښته. موږ کندوز سي، موږ د دې ځای نه یو.
ښه،
او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده.
داسې ورځ سوې ده ترورې چې بېګا سوې، روزماتی سوې، او د خوراک لپاره مې چینې پیدا
کړې؟ والله چې زما مېړه سپین ګیری ده، خورې ولاکه مې پیدا کړې ده. داسې ورځ شوې ده چې علم نهر م ناسته، داسې ورځ شوې ده چې بېخي م روزه م نه ده ماته کړې.
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه وي، وچه ډوډۍ م نه وي، بیا څه کوي؟
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو.
بیا درکې هم سیګان
د نو د غزلې خوګي ورکې او بل د ما درګه کې خو چی ورکوم یو سړی ته نه نه وایم. او چې بل سړی سره څه خبرې منو غزلې دوی ده نو
خوان د سپینګیرې ده.
او د سپینګیرې ده بچا
دا زمون دی بیا ولې کار نه کوي؟ برابر برابر چې دی
زمون مې نه کار نه کوي، خور تللی دی دغه دغه وصل مارکیټ راغی د شپېته روپۍ کار کړه و. اش به تر په ماته ویل مورې دا چا شي
خپل دی بیا د کوم کار نه داس د مثلا چې خیاطی وکي یو شای پلاس وګڼي
خام ما نه داس کار نشته د منګه د موسسي راځي کار کوي ور سره خو چې منګه کې واچي بل کال کې اچول خو یا بم کار کوي یا بم کالای ګاند یا بم شای ګاندل خپل روزګار په چلاو.
ملنګ جان بیا د دې سیمه د خیمو مشر دی، نوموړی هم له کمزوري اقتصاد نه شکایت کوي، وایي چې سبا وخوري بېګا ته حیران وي، چې بېګا وخوري سبا ته بیا څه نه لري.
یت روزګارم سم نه دم، داسې به درته ووایم. زه خدای چې ما پرون ویلې ما لیلی پروردګاره خدای تا خدا مبارکه روژه موږ ته راوسته. نو مطلب په دې کې ده چې مقصد دغه چې به اوس موږ څنګه چل کوو؟ مثلاً که اوبه ولرو ورته به راواخلو که تغه نه لرو، مثال د خبرې که ډوډۍ ولرو اوړه نه لرو، داسې حسابونه.
په دې روزه کې تا خپله کوم امادګي نیولې؟ کوم خوراکي شیان دې برابر کړي؟
یاره بچه مې چای مې ولاکه برابر کړي، لوی خدای ته م صبر کړی دی چې لوی خدای څه راسره کوي. تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولی چې مازې له چاره واخلم او څنګه څنګه چل کوو. نو داسې حسابونه. واګانې موږ لرو، تا په کدورۍ باندې راوستلي دي کنه. ګوره پیسې دې تا دي، پیسې دې تا دي، دا یې موږ ته اخیستي دي ورور، دا یې موږ ته راوستلي. دا تاسې وساتئ، دا به بیا کوم وخت چې دا خرڅ کړي کنه، دا چې خرڅ کړه بیا چې ګټه یې وکړه، دا ګټه بیا موږ سره سمه نیمایي کوي.
شیدیم کوي
شیدې نشته، او ټول وچ مال ده. خوسی دي زه خدای چې یو ورځ کار وکړم بچه مې، یو ورځ لس ورځې په مریض، دا دوه کاله یا درې کاله زه خدای که یو شان دا پلای کې رامال سارانه کور ته راوړی، ښځې م بدرا زور ورته براو د اولاد م بدرا.
موږ له ولایاتو څخه د بې ځایه شوو خلکو د بېکاري ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتح احمدزي سره شریکې کړې. هغه وایي دا سمه ده چې ډېری کسان له بېکارۍ نه تنګ راغلي دي، خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي، خپل هلې ځلې نه کوي، زحمت نه قبلوي. او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته. نوموړی زیاتوي
دخل کې پیڅ کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي، یعنی په دې چې دا لټ خلک دي، یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیوادوالو روس موږ ته راځي په خپله د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان شوی چې زه غواړم اپلای وکړم، زه دغه دغه وړتیاوې لرم. مهم نه ده چې دی مثلا په ادارې کې یو بس پسې وګرځي، شاید دا سړی زده کړه ونه لري، لیکن غوښتونکی د کار ده. ځینې خلک موږ ته راځي دلته مراجعه ډېر زیات کوي، موږ د دوی یو مکمل یو ډېر ښه لیست لرو که موږ کله ضرورت کېږي نو دوی نه غوښتنه کوو. دوی تر توی تاسو راسئ لطفا دغه دغه بس خالي ده یا داسې یو ځای تاسو خالي ده، تاسو راسئ کار وکړئ. دا ځینې خلکې رښتیا سره هم چې لټ او مختصوي دي. موږ خوشبختانه مخصوصا د دغه خلکو لپاره چې دوی زده کړې نه لري د فني او حرفوي مراکز موږ ته ډېر کړي دي، تر څو پرې دوی یو حرفه زده کړي. یعنې په شپږو میاشتو کې دغه هر حرفه چې دی وغواړي کولی شي چې زده کړي، وروسته دغه د حرفې د زده کړې نه د کار بازار کې څکله دی دننه کېږي په ډېر راحته توګه، د کوی چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. او د مخصوصا د دوی د ماشومانو لپاره بیا چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري، یعنی مجبور دی ته کوي چې دوی باید لاړ شي شاقه کارونه وکړي، یا هم دوی سوالګري وکړي چې د خلکو نه پیسې یا ګدایي وکړي کنه، یا لټولې کې د دوی لپاره هم موږ یو طرحه چمتو کړې تر څو پرې مخصوصا د روژې په میاشت کې چې دا ډېر بخښي یو مسؤلیت موږ ته وللي چې دوی کورنۍ دغه مرسته چې موږ ورسره کوو، یا دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سویس دی باید لاړ شي سوالګري وکړي، دوی کورنۍ موږ پیژنو، وروسته د دې دی پیژندنه موږ دوی ته کوشش دی کو سودی و هڅه و باید لرسی دغه مراکز ته او دی په دې مراکز کې زده کړو کې ستاسو پرزنت یو مړي ډوډۍ را پیدا کی دغه ماشوم پراتونکو کې مجبور دی ته نه کی سدای لرسی باید سوالګری و کی یا هم پیو شاقه کار باندې مصروف
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وای
زموږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي. هر څوک کوی شي چې دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي، د هر چا په مخ ده، یعنی خلاص دي، کوی شي چې لاړ شي دې ځای کې زده کړه وویني، یو حرفه زده کړي، که څه موټر جوړول وي، که څه برقي توب وي، یعنی که څوک هم غواړي سي نلدوان کوي او تکړه نلدوان اوسي، څوک غواړي یو ښه تکړه لاین دوان اوسي، یعنی په ټوله برخو کې موږ ورته دغه برخې جوړې کړي دي او دغه کومې برخې چې موږ په غذا کې زده کړه ورکوو دا د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلی دي. زه هیله من دی ته که څوک وغوړي د دوی لپاره به ان شاء الله هیڅ ډول یو خنډ نه وي چې دوی وایي چې زه ولا آیا کوی سم کړی شم کوی ما ته بغزه کې زمينه وي کنه وي، یعنی هر هیواد واد زموږ غوښتون کوي بوسي لار دي لطفا دغه مراکز له دغه زکړو نه دی برخمن شي او د خپل ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي.